Auwazia.
Min Auwazia.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستریم شهید امریکا غږ آشنا رادیو ده د نن او وضعیت پروګرام لرو په خیر راغلی د نن او وضعیت په پروګرام کې عموما خبرونه نرسته راپورټونه مرکیوي او ساس د سیمه کور او منطقې د هر په حق له خبرونه نور مطالب خبرو نو نن یو موضوع ده چې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدون وروسته د افغانستان بشری او اقتصادي حالات لا پسې کړکېچن شوی دي او همداشان د دې ترڅنګ ډېرې نورې مسلې هم دي چې تفصیل ورسته اوري راځي اول تر هر څه د دې ساعت خبرونه واور
ویان احمد الله چوال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل مارتن ګریپټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لمشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای دا لیدنه آنلاین شوې. بلینکن له دې لیدنې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین ګریپټس او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. افغانانو افغانستان ته د پاکستانیانو لیږلو په اړه د عمران خان څرګندونو ته تون غبرګونونه ښودلي. د ګوښه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنا ده چې د ده په وینا د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپلو چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دې هیواد ته په طبي، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالی او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولیږي تر څو د دې ناورین مخه ونیول شي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه کې چې اپیکس نومیږي کړې. د عمران خان له څرګندونو سات نو تیر شوی چې افغانانو یې په اړه پراخ، سخت او تون غبرګونو خود په خوانیو لوړپوړو چارواکو او د خواله رسنیو افغان کارونکو د عمران خان په نیوکو تون غبرګونونه خودلی او د خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربند لاسوهنه بللی. طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبرې ګټوري بولی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویلي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ لکابله اشقابات ته تلل پلاوی د ترکمنستان چارواکو سره په بیلا بیلو برخو په تیر بیا په اقتصادي برخه کې ګټوري خبرې کړې چې د مجاهد په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پرون اعتراضي غونډه کړې. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. علي وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی د 2000 کال د دیسمبر په 14 په پیښور کې ونیول شو او کراچۍ ته واستول شو. هلته پر د تور دی چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور به بنسټه بولي. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د سپینې ماڼۍ وایان د جینسا کې وای د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیه پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرولو د کمپاین له لارې پر اوکراین د برید لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. جینسا کې ویلي د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روسپاله او بیلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. میرمن ساکی وویل متحده ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یوه یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې پایله به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د چیک جمهوریت پولیس وایي پروس کال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چیک پولیسو ویلي تیر کال یې تر 12,000 ډېر کسان چیک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا په کې د پاتې کېدو په خاطر نیولي. د جرمني اژانس د راپور له مخې په همدې طور په 2000 میلادي کال کې چیک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي وو. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډېر خلک د اوکراین او ورپسې د مالدوا نیول شوي. د جرمني اژانس د راپور په استناد د چیک جمهوریت پولیسو تر 1,500 ډېر هغه کسان هم نیولي چې جرمني ته یې د تګ قصد درلود، چې په دوی کې اکثره د افغانستان او سوریې اتباع دي. د لوبو له ډګره وروستی خبر دا دی چې ویسټ انډیز کې د کرکټ سیالۍ پیل شوي او افغان لوبډله هم ورسېدلې. له 19 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له متحده عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلینډ له یوګانډا او زمبابوې له پاپوا نیوګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. کوربه هیواد له استرالیا څخه خپله لومړۍ لوبه بایلوده. په بله مسابقه کې سریلنکا د سکاټلینډ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو دې نړیوالې سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن نو وضعیت د پروګرام د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سلیمه شي بیا هم خبرونه مو اوریدل. د نن نو وضعیت د پروګرام په دې برخه کې سو راپورټونه لرو. په دې راپورټونو کې یو موضوع د مالیه مسله ده چې د طالبانو حکومت د مالیه په ورکونکو باندې غږ کړی دی چې خپل مالیه په وخت حکومت ته ورکړي. او د رئیس الوزرا مرستیال ویلي دي چې د مالیه دغه پیسې چې ټولیږي په دې پیسو به د ښوونکو معاشونه ورکړ شي او د روغتیایي چارو کارکونکو معاشونه به ورکړ شي. یو شمیر سوداګرو به ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو له امله ممکن اوس زیات شمیر کسان مالیه ونی شکل چې ورکړي یا توانونه لري چې ورکړي. په دې ارتباط باندې د امریکا غږ خبریال کرام شینواری صاحب د کابل نه موږ ته رپورټ را لېږل دي.
د طالبانو اسلامي امارت د مالی د ټولولو د اونۍ د لمانځنی په غونډه کې په افغانستان کې د مالی ورکونکو څخه غوښتي چې خپل مالی دي پر وخت حکومت ته وسپاري. د شنبې په ورځ کابل کې د مالی د اونۍ د لمانځنو په مناسبت یو غونډه جوړه شوې چې د رئیس الوزرا دوم رسیل او د یو شمېر وزارتونو سرپرستانو پکې ګډون کړی و. دې غونډې ته د رئیس الوزرا دوم رسیل مولوی عبدالسلام حنفي په ګډون یو شمېر سرپرست وزیرانو هم ویناوی وکړی. هغوی ویل چې له خلکو څخه مالیه په شفاف ډول ټولیږي او ټولې شوې پیسې به بیرته د خلکو د ژوند خکېدو په چارو په مصرف پوره کیږي. مولوی عبدالسلام حنفي ویل چې خلکو ټوله شوې مالیه د غوی په روغتیا، خوني روزنی او نورو چارو په مصرف رسیږي.
یک افغانی کې به شکل مالیه جمعوري می شود.
مولوی حنفي ویل یو افغانی هم چې د مالیه په توګه ټولیږي هغه بیرته د افغانستان په ملت مصرفيږي. مونږ دا ډاټ خپل ټول ملت ته ورکو. هر افغانی چې ټولیږي د ملت د ژوند خکېدو په چارو بیرته مصرفيږي.
په مصرف میرسه.
مولوی حنفي ویل چې د پیسو ټولولو بهیر د پرمختللو وسایلو په وسیله ترسره کیږي. چته به اجازه ورکړي چې ټول پیسې له هوا څخه بهر او یا له بهر څخه دننه هوا ته انتقال کړي. هم دی غونې ته د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشاتی مرستیال زبی الله مجید په خپل وینا کې افغانستان کې اقتصادي ستونزې یادونه وکړه او ویل چې په دغه هوا کې روانې ستونزې به ژر هواري شي. زبی الله مجید ویل چې چین په 1990 کال کې د انقلاب وروسته د اوږدو کلونو لپاره د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندلو د ستونزې سره مخ و. خو دا هیواد د خپلو خلکو په ملاتړ اوس په نړۍ کې یو د سترو اقتصادي قوتونو څخه دی. دی. همداشان مجاهد په ایران باندې اقتصادي بندیزونو ته هم اشاره وکړه. ویل د بندیزونو سره سره ایران اوس په خپلو پښو ولاړ او په یو خودکفا هیواد بدل شوی دی.
او زه دا تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه اقتصادي ستونزې به ډېر دوام نه کوي. لږ وخت بعد که موږ تاسو همت وکړو خپل امکانات سره راټول کړو او یو ځای کړو د قطره قطره دریاب ګرځي او دا دریاب به بیا د هیواد په خیرازه کې استعمالیږي.
په افغانستان کې د اګست پنځلسمې د بدلون وروسته د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې ورسره دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. په تېر حکومت کې د مالی وزارت په کال کې 3.3 میلیارد افغانۍ له مالیه ورکوونکو او ګمرکونو څخه ترلاسه کولې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي چې د اګست د پنځلسمې وروسته په لومړۍ درې میاشتو کې شاوخوا 20 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. د طالبانو اسلامي امارت په تېره اونۍ کې اعلان وکړ چې مالی کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې لومړۍ نیټې ته بدل کړی دی. د مالی وزارت ویلي چې د حکومت کابینې د پاتې دریو میاشتو لپاره 3.9 میلیارد افغانۍ بودیجه تصویب کړې چې 9.2 میلیارد افغانۍ عادي او 3.1 میلیارد انکشافي بودیجه ده چې ټول داخلي منابعو څخه تمویل شوې ده. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې سږکال د سیاسي ستونزو له امله سوداګر او پانګوال هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. سوداګر او پانګوال د عامل پلاوی د خولي مالی او اداري مرستې پیرویس هوته کوي چې اکثر افغان سوداګر او پانګوال پیسې په پنګولو کې بندي دي چې له امله د کاروبار هم خراب شوی دی.
تجارت با دولت پیشین یا بعض پروژه های را
خغلی هوته کوي. یو شمېر سوداګر چې رژیم کې دولت یا مرسته کوونکو ادارو ته پروژه باندې کار کړو پروژې پلی شوي هم وي خو پیسې لا هم هغه ته نه دي سپارل شوي. بیرویسو تکوی سوداګر اوس مهال د ستونزو سره مخ او د مالی دی ورکړې توان ممکن ونه لري. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې اکثره هغه موسسې چې مالیه ورکوي د اقتصادي بحران له امله د ستونزو سره مخ شوي او په کم شمېر داسې ادارې به وي چې وکولی شي خپل مالیه پر وخت تادیه کړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د نن وضعیت د پروګرام ډیر درنو ریدونکو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدونو وروسته د دې ملک بشري او اقتصادي حالات لا پسې خراب شوی دی. د بشری حقوقو د سار سازمان خپل تازه راپور کې ویلي دي په افغانستان د طالبانو واکمنیدل په هیواد کې د خزو او همداشان مطبوعاتو ته ګواښ پیښ کړی دی او د بشری مرستو د لاسه ورکول او بشری ناورینې لا پسې چټک کړی دی. خو طالبانو د تیر په شان د بشر د حقوقو د سار سازمان دا وروستی راپورټ هم رد کړی دی. نو وګورو چې د راپورت نور تفصیل څه دی. د راپورت واوري
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ورستی راپور کې چې نن د جنوري د میاشتې په 14مه نیټه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو ډیر کړاو افغان ماشومان او خزو ګاليلي دي. د راپور لمخې د طالبانو د حکومت له پیل رئیس تر اوسه د تیرو شلو کلونو سره لاس تر وړنې په زیات اندازه لمایځه تللی چې د خزو کار او نجونو تعلیم یې د دغو لاس تر وړنو مهمه برخه یاده کړې ده.
از این گروه برای هزارمین بار تقاضا می‌داریم ماشین جنایت خیش را متوقف سازند. نظامیان پیشین و کارمندان دولت به ویژه در معرض آسیب مستقیمند. این جنایت آشکار و بدخولی در برابر همان عفو عمومی است که رهبران این گروه از آن سخن میگویند.
د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاس منویلی افغانان اوس د طالبانو د ځپلو او د لوږې د ګواښ ترمنځ گیر پاتې دي. اغلی گاس منویل چې په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ښکېلو حکومتونو باید په داسې حال کې افغانانو ته بشري مرستې د روغتیا او تعلیم په ګډون بنسټیز خدمتونه چمتو کړي وای چې د خپل اثر رسوخ نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره فشار هم اچولای وای. پراپور کې راغلی چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی.
موږ د شاوخوا 150 نورو امریکایي اتباعو سره چې په افغانستان کې دی په تماس کې یو چې نه غواړي اوس مهال له افغانستانه ووزي او یا هم د وترلو لپاره چمتو نه دي.
په راپور کې د هغو خبريالانو د بهرنیو ادارو د پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت د یو شمیر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې ده چې په خبرې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا بندیان شوي او هل ډبول شوي او له ډیرو امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
وضعیت وخت په کتو سره اندېښنه شته چې آینده من کوم لوري ته ځو، زموږ وضعیت به څنګه کېږي، پر رسنیو باندې به محدودیت وضع کېږي یا نه وضع کېږي، دغه مسایل شته دي.
خو طالبانو د تیر په څیر د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه راپور هم رد کړی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له هغه رئیس چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوی، په افغانستان کې د خلکو ټول حقوق خوندي دي. د بشري حقوقو د څار په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د دې سازمان اجرایوي رئیس کینت روت ټینګار وکړ چې دموکراتیک سیاستوال باید د بصیرت لرونکو مشرتابه سره ګام پورته کړي ترڅو مستبدو مشرانو ته د دوهم چانس د ورکولو مخه ونیول شي.
زموږ ویره دا ده چې که دموکراتیک مشران له موقع نه استفاده ونه کړي، که دوی د مشرتوب هغه ډول لیدلوری ونخي چې نن سبا ورته اړتیا ده، نو دوی به د ناامیدۍ او مایوسۍ فضا رامنځته کړي چې د استبداد د دوام لپاره زمینه برابروي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو حقونو ته درناوی، په سیاست او ټولنې کې د هغوی مشارکت او د بیان او رسنیو ازادي لوی لاسته راوړنې بلل کېدلې.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، لګ روسه البته سکم یو ساعت به درته ویم، نو د ستاسو غک پروګرام شروع کیږي او زمونږ د سټوډیو نمبر دی 202-1-11-12. کولای شي روسته بیا خبرونه ترې شي، ستاسو غک پروګرام ته، ستاسو خپل پروګرام ته او خپل نظریات او تجویزونه وړاندې کړئ. خو اوس راځو د نن وضعیت د پروګرام په برخه کې یوې بلې مسلې ته، چې د امریکا د کانګرس یو جمهوري غوښتونکي غړي مارک گرین ویلی دی چې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د طالبانو لارې د مرستو رسول یو احمقانه کار دی. خاغری گرین د خبره د امریکا غږ د آشنا تلویزیون د همکار وحید فیضی سره په مرکه کې کړی ده. ویلی دی امریکا یوازې د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لارې په طالبانو باندې نفوذ درلودلی شي. د امریکا د کانګرس نیغلی ویلی دی چې په طالبانو باندې باور نه دی پکار، کاغوی ته مالی سرچینې ورکړل شي، نو وایي کېدای شي چې هغه پیسې یا هغه مالی منابع د دهشتګرۍ په تبلیغ باندې ولګوي. په دې حق له راپور ته ساسه پام را اړوم.
نږدې 15 میاشتې وشوې چې پر افغانستان طالبان حاکم شوي دي. په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه تاسو نظر لرئ؟
Well, obviously it's incredibly dire.
واقعا وضعیت ډیر بوګنون کیدی. د مرسته رسونکو ادارو په وینا په میلیونونو کسان چې په حقیقت کې دغه هیواد د نفوس 98% جوړوي کافي خوړنه لري. کومه ګډوډي چې جو بایدن د عسکرو په نابریالیو وتلو سره رامنځته کړي، لکه بلې خلک ژوند له لاسه ورکوي. طالبان هغه خلک وژني چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. هلته لوګه ده
طالبان د مشروعیت په لټه کې دي. فکر کوي واشنگټن به هغوی په رسمیت وپیژني؟
Well, certainly, you know, the people in my party
په مشخصه توګه زموږ په ګوند کې او د ډیموکرات ګوند کې ګڼ شمېر کسان له دې مسلې ملاتړ نه کوي. خو اوس ولسمشر او انټونی بلینکن یې څیړي، ځکه هغوی فکر کوي چې اوس یوازنۍ لار زیانمنو خلکو ته د مرستو رسول دي. زه دا مسله درک کوم. په دې برخه کې ستونزه دا ده چې موږ پر طالبانو باور نشو کولای. موږ پر هغوی باور کولای نشو چې په سمه توګه خوراکي توکي وویشي، او پر هغوی باور نشو کولای چې نورې مرستې په سمه توګه وویشي. موږ دا باور نشو ترلاسه کولای چې کومې سرچینې چې هغوی ته په واکې ورکول کیږي د ترهګرۍ تبلیغ لپاره نه کارول کیږي. نو زموږ په باور طالبانو ته مشروعیت ورکول او د هغوی له لارې د افغانستان خلکو ته د مرستو رسول سم کار نه دی.
که د بایدن اداره طالبان پر رسمیت وپیژني، کانګرس به د سپینې ماڼۍ له دې پرېکړې ملاتړ وکړي؟
So I think the Democrats will operate even though there are those that
په دیموکراتانو کې داسې کسان شته چې د ولسمشر د دې کار مخالف دي. هغوی به په همغږي توګه رای ورکړي. په خوشنۍ سره هغوی اوس د استازو په مجلس کې اکثریت دي. خو په سنا مجلس کې بیا دا مسله لږ څه متفاوته ده. خو که چیرې داسې کومه پرېکړه کیږي نو د دواړو ګوندونو لخوا به وي.
پخوانی ډیپلوماټ لورا میلر نیویارک ټایمز ته یوه مقاله لیکل ده او په هغې کې ویلي چې متحد ایالات باید دا تریخ حقیقت ومني، د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار وکړي تر څو په افغانستان کې د یو بل مات شوي دولت څخه مخنیوی وکړي، چې دا کار به د متحد ایالاتو ملي امنیت ته ډېر خطرناک وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زما
په اند دا په دې پورې اړه لري چې له طالبانو سره د کار کولو په اړه د میرمن میلر مقصد څه دی. دا دوه مختلف شیان او مختلف خلک دي. که د حکومت په رسمیت پیژندل مراد وي او د طالبانو د حکومت لارې مالی مرستې دي، نو زه فکر کوم چې دا یو احمقانه کار دی. زه فکر کوم چې له دې نه به طالبان یوازې د ترهګرو د روزلو او په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ د خپرولو لپاره کار واخلي، چې دا د متحدو ایالاتو ملي امنیت ته لوی خطر دی. په حقیقت کې دا هر بل غربي هیواد ته هم خطر دی. خو که د هغې هدف دا وي چې غیر دولتي موسسې د طالبانو سره د مرستو د رسولو لپاره کار وکړي، زه ورڅخه ملاتړ کوم. خو د طالبانو له لارې او هغوی ته د پیسو ورکولو څخه ملاتړ نه کوم.
متحد ایالات اوس په افغانستان کې د خپلو هدفونو ترلاسه کولو لپاره په طالبانو څومره نفوذ لري؟
We have to work with Pakistan and some surrounding countries.
موږ باید له پاکستان او د سیمې هیوادونو سره کار وکړو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، او دا به زموږ د نفوذ یوه لاره وي. موږ په ښو شرایطو کې نه یو. ولسمشر افغانستان پرېښود او نفوذ مو له لاسه ورکړ، او په حقیقت کې موږ د خپلو ملي ګټو پر وړاندې ودرېدو. اوس لږ نفوذ لرو، چې هغه د پاکستان له لارې کار کول دي.
د طالبانو ویان ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي د دفاع وزارت په چوکاټ کې د استشهادي بریدګرو یو کنډک جوړ کړي. دا نړیوال ته څه معنی لري یا د څه پیغام رسوي؟
Well, very clearly the Taliban hasn't changed.
په واضح توګه طالبان نه دي بدل شوي. هغوی نه بدلیږي. هغوی ترهګر دي او ځان مرګ رامنځته کوي. فکر کوم واشنگتن پوست یا نیویارک پوست خبر ورکړی و چې د افغانستان له سقوط څخه سم دستي وروسته د ځانمرګو بریدګرو د روزنې یو مرکز جوړ کړی دی. فکر کوم دا له اسلام څخه انحراف دی چې د ترور په وسیله د بېګناه خلکو وژل جهاد لپاره یوه وسیله ده، او ډېر مسلمانان دا نه مني. دا هغه څه دي چې طالبان پرې باور لري او اوس غواړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانمرګو برید کوونکو څانګه جوړه کړي.
په افغانستان کې وضعیت ډېر خراب دی. په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. آیا فکر کوئ چې متحد ایالات به د افغانستان بانک پیسې
آزاد کړي؟ سو اگین یو نو د منی دټ
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، کومې پیسې چې طالبان په واک کې لري د ځانمرګو بریدکونکو ښوونځیو په تیر شیانو باندې لګوي. څه چې موږ غوره ګڼو دا دي چې د غیر دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسوو. طالبان باید دغو غیر دولتي سازمانونو ته اجازه ورکړي چې خوراکي توکي او مرستې وویشي. که هغوی ورته اجازه ورکړي، فکر کوم د افغانستان خلکو ته به یو خدمت وشي.
په دې ورستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ایران کې د مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود سره کتلی دي. خبرې ناکامې شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو ټول شموله حکومت جوړ کړي؟
نه، هیڅ کله نه. زموږ له نظره یو ټول شموله حکومت دا دی چې میرمنې او نارینه سره برابر وي، او فکر کوم طالبان تاسو پیژنئ. هغوی آن نه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. زه فکر نه کوم چې طالبان په هیڅ صورت ټول شموله فکر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، اوس په دې برخه کې د یوې بلې مسلې یادونه کوم چې د امریکا د کانګرس غړي مارک گرین خبرې واورېدې چې هغه ویلي چې طالبانو سره باید مرسته نشي. آیا طالبان د حکومت کولو توان لري؟ په دې موضوع باندې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې بحث شوی دی. د امریکا غږ د آشنا تلویزیون همکار احسان الله آریوبزی رپورټ برابر کړی دی.
د کابل له نیولو راهیسې په 15 میاشتو کې طالبانو د یو فعال حکومت د جوړولو لپاره هڅه کړې، خو په چارو کې ډیر بریالي نه ښکاري. د د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د بحث ګډونوال خپلواک څیړونکي او لیکوال رحمت الله اميري په دې باور وو چې په افغانستان کې بشري ناورین د طالبانو له راتګ نه لا پخوا پیل شوی وو.
په افغانستان کې دغه بشري ناورین د جمهوریت لړنګېدو یا د اگست له 15 مینه نه دی پیل شوی. د جمهوریت لړنګېدو د مخه او څو کال وړاندې په کلیو کې وضعیت تریخ وو، خو له بعده مرغچای خبره نه کوله. د اگست په 15 د سقوط سره څه وشول چې د هغه ناورین تر څنګ یو نوی ناورین هم پیل شو چې پخوا په لرې پرتو کلیو کې روان وو.
دا چې طالبان نور د نوې لسیزې طالبان نه دي او اوس یې تګلاره لږ څه نرمه شوې ده او نجونې تر شپږم ښوونځي ته ځي د بحث ګډونوالې پلوشې کاکړ یو سیاسي تکتیک وباله.
په حقیقت کې هغه څه چې موږ لیسیمې نه د خپلو شریکانو نه اورو او هغه له هغه چا چې موږ ورسره کار کوو دا دي چې دا یوازې د طالبانو تاکتیکونه ښکاروي. د دوی په چلند کې هیڅ توپیر نه لیدل کیږي. دا چې دوی اوس نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه ورکوي او په شاوخوا 1900 ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم پورته اجازه ورکړي یوازې یو تاکتیک دی.
د غونډې بل ګډونوال ډاکټر اسفندیار میر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې سره له دې چې طالبانو له نړیوالو او په ځانګړي ډول له امریکا سره ژمنه کړې، طالبان دا توان نه لري چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
زه د طالبانو په یوه برخه کې هم رښتینی اخلاص او ژمنتیا نه وینم چې له نړیوالې ټولنې سره د کار وکړي تر څو له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ مخه ونیسي. او تاسو پوهیږئ طالبان له ترهګرو سره ژورې اړیکې لري، سره له دې چې په افغانستان کې 2 کاله مخکې ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه په 2020 کال کې د امریکا او طالبانو د موافقې د یوې برخې په توګه ژمنه شوې ده، خو تر ټولو د اندېښنې وړ خبره هم ده، ځکه چې همدا اوس دوی په هیواد کې ډیرو ترهګر ډلو او د هغوی اورپکو ته په حقیقت کې سیاسي پناه ورکوي.
لبل خو د نړیوال کرکیج په چیلنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشر لورل میلر په یو مقاله کې چې په نیویارک ټایمز کې خبره شوې لیکلی دی چې متحده ایالات باید په افغانستان کې د یو بل حکومت د ناکامۍ د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره د کار کولو لپاره دا تریخ واقعیت ومني. طالبانو د حکومت د ماتولو په مخه د بندیزونو لګول یا د مرستو کنګلول نه یوازې دا حقیقت نه بدلوي چې اوس طالبان په واک کې دي، بلکې په نتیجه کې عامه خدمتونه له منځه ځي، اقتصاد له منځه ځي او د افغانانو معیشت نور هم خرابیږي. احسان لار یوزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو راپورټونه مو اوریدلی. یو بل مسله چې مونږ راپورټ لرو هغه دا ده چې هغه هم د افغانستان په ارتباط چې د جنوبي ولایتونو خلکو ویلي دي چې د سلورو میاشتو په تیریدو یعنی د هغه وخت رئیس چې طالبان راغلي دي اوس خو سلور نه بلکې ډیر وخت شوی دی، وایي لا هم په کور کې د واکسینو جوړولو کمپین نه دی پیل شوی. نو دوی غواړي چې د ماشومانو د روغتیا د ساتلو لپاره دغه کور په کور واکسین پیل شي او ماشومانو ته واکسین ورکړل شي تر څو دغه د پولیو یا د ګوزن د شره ماشومان خلاص شي. بل پلو د خارجي مسلو کې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې چارواکو په جنیو کې په روانه هفته کې خبرې وکړي د اروپا د امنیت راتلونکي په هکله چې وایي د خطر سره مخ دي. اروپایي اتحادیې استازو په دې خبرو کې ګډون نه وکړي او د دې اتحادیې چارواکو په دې حق لا خپل نارضایتي ښودلې ده. د داخلي او نړیوالو موضوعاتو او د شانسیمایزو موضوعاتو په حق لا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې چې د ماخام دوه بجو نه شروع کیږي تر سهار پورې ادامه لري، مختلف مطالب موضوعات د کارپوهانو نظریات اوري او بل پروګرام دا دی چې د دې ټولو مسایلو په حق لا بیا ستاسو نظر غواړو او ستاسو تجویزونه غواړو چې تاسو ریښتیا خبرونه ته او خپل خبري وکي. دا پروگرام نیم ساعت بعد شروع کیږي. اوس د دې پروگرام نه وروسته بل پروگرام لرو چې هغه هم همدا پروگرام دی چې تاسو ریښتیا خپل خبري پکې وکي. نو زه به تاسو نه رخصت شمه قدیر مشرف صاحب تاسو سره غږیږي موضوع به تاسو ته اعلان کی تاسو ټولو نه مننه چې راځي خبرونه ته او خپل نظریات وایي. بس کوم ودان نیم ساعت وروسته زه بیا راځم.